مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني وښبه درې بجې په دې غړي کې په رومبې نیمای کې ستاسو لپاره ریپورتونه لرو په روستي نیمای کې بعد مشال تران دی بحث وی دغه بحث په تاسو ته عبدالحی کاکړه په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوي خو تر هڅ مخکې اردو ملیحه نزازت چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول په مکرې د خبرونو سرټکو ته د جنوبی وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو د حکومت سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړي په کورمه کې د قومي اسمبلی په خالی چوکې د اکتوبر په 10مه زمینی انتخابات کیږي او د اروپایي کمیشن مشر د روس لخوا په یوکرین میزایلي او ډرون حمله سوچا د ترهګرۍ عمل بللي د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې. دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې غوښتنه کوله چې حکومت ته ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي او د هغو امنیتي سرتیرو په ضد د قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14مه په مظاهرچیانو ډزې کړې وې. پرون د احتجاجي ناستې او ګډونوال احسان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده، نو ځکه خپل احتجاج پای ته ورسو. مظاهرچیان تور پورې کوي چې د اکتوبر په 14مه د امنیتي سرتیرو په ډزو کې شپږ مظاهرچیان زخمیان شوي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په احتجاجي مظاهره کې یو تن په کاڼي لګېدلی او اوس یې درملنه د پوست په روغتون کې روانه ده. د بلوچستان په لورالای کې د نهم ټولګي زده کوونکي د وژنې خلاف نن ازایي زده کوونکو او سیاسي ګوندونو احتجاجي لاریون کړی دی. د 19 کلن هلک اسرار احمد د وژنې خلاف مظاهره کې طالب علمانو، استادانو، ځایي ولسو او د سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. مظاهره کوونکي اول په سړکونو راوتي او وروسته د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي او د وژونکو خلاف ته قانوني کاروایي وشي. بلخوا د لورالای مرستیال کمشنر ډاکټر عتیق شاهوانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د لټون لپاره چاپې روانې دي او ضرب ونیول شي. 19 کلن اسرار احمد د اکتوبر په 14مه له کوهار ډیم سره نږدې د یو مشکوک تن لخوا هغه مهال وژل شوی چې له ملګرو سره د پکنیک لپاره تللی و. په پیښه کې د هغه درې نور ملګري ژوبل شوي هم و. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د کورمې په حلقه ان ای 15 د ضمني انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې. په کورمه کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي هارون چینواری نن مشال ریډیو ته وویل چې د قومي اسمبلی په حلقه ان ای 15 ضمني انتخابات په د اکتوبر په 10مه کیږي.
چونکه حالات سیکورټي وجنا او دا فیصله شوی وه چې دا مونږ ډیلی کړي وو، هغه نن بیا شیډول شولو. الیکشن کمیشن باقاعده دا اعلان وکړلو او انشاءالله په 30 اکتوبر 2022 باندې به په کورمې 45 کې الیکشن کیږي.
وړاندې د قومي اسمبلی په اتو چوکو د پنجاب اسمبلی په دریو هغو ضمني انتخابات اکتوبر په 14مه شوي وو. د کورمې په حلقه ان ای 15 د قومي اسمبلی چوکۍ د تحریک انصاف د غړي فخر زمان خان د استعفې وروسته خالي شوې وه. اخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 23مه کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډولي دي. کمیشن پرون دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د سند حکومت ورته وویل چې د سیلابونو له کبله د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو اړین شمېره نه لري. انتخاباتي کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د رایې اچونې په مرکزونو کې پوز او رینجرز نشي ځای پر ځای کولی، نو له دې کبله مجبور دي چې انتخابات وځنډوي. کمیشن ویلي چې 15 ورځې وروسته امنیتي وضع ته بیا کتنه کوي او انتخاباتو پاړه بخبل فیصله کوي. د لادرکه بلوچانو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان د ترهګرۍ ضد څانګه په یو جالي مقابله کې د 3 لادرکه بلوچانو په وژنه تورنه کړې. د پاکستان ترهګرۍ ضد څانګې پرون په یو بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په خاران ضلع کې په عملیاتو کې 3 مشکوک وسلوال وژلې دي. په بیان کې راغلي چې وژل شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي بلوچ لیبریشن آرمی غړي وو، خو په اړه نور تفصیل نه ورکړې. بلخوا د لادرکه بلوچانو سازمان ویلي چې وژل شوي کسان له وړاندې لادرکه کړل شوي او بیا په جالي مقابله کې وژل شوي. د سازمان مشر نصرالله بلوچ په ټویټر پاڼه لیکلي چې په خاران کې د سی ټی ډي په جالي مقابله کې د تابش وسیم بلوچ او نورو ځوانانو د وژنې پر ضد نن د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د نوموړي په وینا تابش وسیم بلوچ د بلوچو زده کوونکو سازمان غړی او تیر کال د جون په 9مه له خوزدار نه لادرکه کړل شوی و. د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وان دی غلین د اکتوبر په 19 ویلی چې د یوکرین په ملکی ودانو او بجلی مرکزونو د روس میزایلی او ډرون بریدونه سوچا د ترهګرۍ عمل دی چې د جنگی جرمونو په برخه کې راځي. هغې په اروپایي پارلمان کې د خبرو په وخت وویل چې د ژمي په موسم کې له بجلی، اوبه او ګیسو قطع کولو لپاره په ملکی ودانو هدفي بریدونه بشپړ د ترهګرۍ عمل دی. هغې زیاته کړه چې د یوکرین سره به اوږدمهاله همکاري روانه ساتي. له یوې هفتې ډیره موده وشوه چې روسیې او ځواکونو په تکراري ډول د یوکرین په بیلابیلو سیمو کې په ملکی ودانو هدفي حملې کړي دي. په دې بریدونو کې ګڼ کسان وژل شوي دي او د یوکرین درېمه برخه یا له زرو زیاتو ښارونو، ښارګوټو او کلو کې یې خلک له بجلی بې برخې کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورګل چې ملي همزه دا وړاندې کول او سمو د خبرونې لومبي موضوع د جنوبي وزیرستان انګور ریډیو سیدونکو د انتظامی چارواکو سره د مذاکرات نو وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولو. د افغانستان ته غځېدلې لارې د تګ لپاره پرانیستې ده. د جرګې مشران وایي چې انتظامی ورسره د ستونزو د هواري او هغه امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایي جمعره کړې چې د اکتوبر په 14 یې په مذاکراتو ډزې کړې وي. بلخوا د پښتنو چون غورځنګ مشران وایي چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي د ولس د حقونو لپاره به بیا په احتجاج لاس پورې کوي. نور تفصیل د همکار اشتاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستانی حکومتي چارواکیو له طرفه غوښتنې منلې نه پاس دوی خپله احتجاجي درنا په 15 ورځ ختمه کړې ده. پاکستانی چارواکیو د احتجاجي درنې کیمې غوښتنې منلې دي. دا د احسان وزیر نه ور وایي
چې کله مذاکرات ټیم خبر وړ هغه ملک جمیل وایي چې په ګډ بندې د لوکل خلک د پوره دوه ګنټې موتا کمانډر آی جی ایف سی زما ور د حکومت زما ور کې زما ملک جمیل او سید لغ دی چې کیم دا مزای کوم یغه ملکو نیم شون دی یغه ټول د زما ور او خاص
دی. ونه سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان چې د انګور اډا په احتجاجي درناکشې په خپل موجود و مشال ریډیو ته ویایي.
هغه پرلت 15 ورځې دوام ولرلو. بنیادی په دا خبره ختم شو درنا چې د کوم کې مطالبات وي هغه ورسره ومنل شوې. ابطول نه اول مطالبه خو دا وخت د چا د زینر باندې کړې دي دغه پر خلاف تا قانوني کاروایی وشي. هغه قانوني کاروایی بالکل دوی ومنله. د دغه کسونو خلاف قانوني کاروایی کیږي. دا ور یقین دی چې دا غبندو ریاست عمل کو. دا خبره و خاوي کشر بیا عمل نه توقف د ټول کوم طرف نه د حکومت تمې جذبات ګرنه خبر کا یو پښتون تحفظ مومنت او د حکومت سره ویلوړ وي چې کوم جایز انساني بنیادی
دی سویلی وزیرستان پولیس له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پولیسو مشر عتیق الله وزیر د مرستیال کمشنر سلمان کونډی پاکستانی پوځي چارواکیو قبایلی مشرانو عالمانو په کوششونو د انګور اډا احتجاجي درنا مشرانو سره مذاکرات په 13 اکتوبر کامیاب شوی دی او د افغانستان سرحدي دروازې سره تړلې شوی لیار د هر قسم ټریفیک د پورا خلوصا کړی شوی دو. د انګور اډا سیمې اوسیدونکو د راونې میاشت 14 اکتوبر نه په خپل سیمه کې د بنیادی حقوق د غوښتنې د پورا په احتجاجي درناکښې سرحدي لار تړلې وه او د سیمې اوسیدونکو په 14 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي وي چې پاکستانی فوج د دوی په احتجاجي درنا باندې ډزونه کړي وي چې په نتیجه کښې یې په دغې احتجاجي درناکښې شریک شپیش کسان پر هر جلی کڑی وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترڑا لاندے
500 کال کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور یو کمنګ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر.
دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
اردوونکو د بلوچستان په لورلای کې د نهم کلاس د زده کوونکي د وژنې پر ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. د پیښې پر ضد د لورلای زیاتره سکولونو دغسې پرایویټ سکولونه هغه بند دي او زده کوونکو په لاریونونو لاس پورې کړی. دغه راز دوی د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت په وجنه کې د تورن کس د نیولو او دغسې دغه پر ضد د قانوني کاروایي لپاره هلې ځلې وکړي. بلخوا حکومتي چارواکو ویلي چې په یاده پیښه کې تورن 15 کسان یې نیولي دي خو اصل کس لا هم نه دی نیول شوی. نور حال له کوټې د مشالې خبریال ایوب ترینه کوي.
پر دې محل د ضلع انتظامیه لخوا سخت حفاظتي انتظامات سوي وو او د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته لاریون د پریس کلب و مخ ته په یوه مظاهره کې بدل سو. په کم کې چې د سکول وړو انجونو او الکوانو او شاګردانو تر څنګ استادانو او ښاریانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. په دې مظاهره ته د اومی نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي اومی ګوند، جماعت اسلامي پیپلز ګوند، حکومتي جماعت بلوچستان، اومی پارټي، پښتون تحفظ موومنټ او نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشرانو وینا وکړې. په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند ضلعي صدر خیر محمد ناصر اول چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. پر دې محل د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي نورالدین زیاته کړه چې د زده کوونکو اصرار احمد و کورنۍ ته د انصاف ورکولو په خاطر به دوی د کوټې او اسلام آباد پورې خپل احتجاج وغځوي. کوم چې مکله د لولای د ډیپټی کمشنر ډاکټر اتیک شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په پیښه کې د اصل تورن کس د نیولو په خاطر د چاپو لړۍ روانه ساتلې ده او ایله ده چې ډیر ژر به د اسرار احمد د قتل په تور کې هغه مشکوک کس او د ده ملګري ونیول سي.
موږ
15 کسان نیولې دي څوک چې په دې پیښه کې د تورن کس سره په موبایل باندې په رابطه کې وو. دغه ډول می په دې پیښه کې د تورن کس ورور او پلار هم د ځان سره ساتلې دي چې پر ده باندې فشار راسي او ځان گرفتاری ته حاضر کړي. ځکه چې تېره شپه مې هم دوه کسان ونیول په هغه کې یو د کلاسف لا سره تړاو لري. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار یعنی د اکتوبر په 14 نیټه د لورلای څخه وتلې کوهار ډیم سره نږدې یو کس هغه وخت د نهم کلاس د کوونکي اولس کلن اسرار احمد وژلی او درې نور ټپیان کړل کله چې دوی هلته د پکنیک لپاره تللی وو. پر دې پیښه باندې پرون نه بل ورځ په بلوچستان اسمبلی کې هم خواشنی څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازیر ویلي وو چې داسې بریښ لکه یو ځل بیا چې ځینو قوتونه د صوبې امنیت ورانول غواړي. بیا په خاصه توګه د صوبې په پښتني سیمو کې د دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د حکومت د ناکامۍ ښکاره مثال دی. د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو زیاته کړې وه چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداری ده. د دې مقصد لپاره د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د بلوچستان د پولیسو مشر او د کورنۍ چارو مرستیال سکتر هم د سوال جواب لپاره راتلب کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اون کو د پاکستان انتخاباتی کمیشن په کرمه کې د قومي اسمبلی په 45 حلقه د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه اعلان کړی دا د انتخابات لدی وړاندې په سیمه کې د بدنۍ او دوډلو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې له کبله څنډول شوی وو. د سیمې ولس د انتخاباتي کمیشن د پریکړې هرکلی کړی وایي چې د خپلې سیمې د استازي منتخبولو لپاره په انتخاباتو کې به برخه اخلي. دا چوکۍ د ترکین صاحب د قومي اسمبلی د غړي ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالي پاتې شوې وه. تفصیل د طارق قریشي په دې راپور کې.
په کورمه کې ځنډول شوي د ان 45 حلقې ضمني انتخاباتو نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا اعلان کړه. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی هارون شینواری د نهه پورز مشال لوډیو ته ویلي د قومي اسمبلی پر خالی څوکې به انتخابات را روان د اکتوبر پر دشمه کوي.
کمیشن فیصله وکړه د ضلع کورم د حلقه ان 45 حواله سره چکم انتخابات زمینی چکو دے دول سال کو سر او بیامونگا چونکہ التا حالات سیکیورٹی و جنا دا فیصلہ شو وا چ دا مونگا ڈیلے کھڑیو اغا نن بیا شیڈول شلو الیکشن کمیشن باقاعدہ دا اعلان کرلو او انشاءاللہ 30 اکتوبر 2022 پانے با کرم نے 45 کے الیکشن کی
په سیمه کې په 14 اکتوبر د قومي اسمبلی پر یاد حلقہ ضمنی انتخابات د ډنډرو او نورسین کلی ترمنځ د ځمکې په سر د جګړې له کبله ځنډول شوي ول. که څه هم یاد جګړه د کورمې په 45 حلقہ کې وا خو هغې د ټولې کورمې په حالاتو اثر غورځولی و چې د چارواکو په خبره داسې ضمنی ټاکنې ځنډولې مجبوری وا. په حلقہ کې د ضمنی ټاکنو لپاره نیټه په مقرر کې دوه ځای خلکو د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې د سیمې بدلون او ترقی لپاره د دوی نمائنده پارلمان ته استول ضروری دی. د پړاچم کنی محمد سلیم مشال لوډیو ته وای په 2013 کال کې پر سیمه طالبانو تر قبضه پس انتخابات وزندل چې دا بیا رستو نه کړی شول خو اوس دغه ته تیار نه دی چې د حلقې نمائنده بیا پارلمان ته اونه ټاکل شي.
کروڑ دے ک بجلی دی او ک سکول دے دا ضرورت ته مو ډیر زیات ضرورت خلکو ته تیر امنم څه کورونه کړی دی خدا دې څه د وخت ضرورت سمو لکه څنګه په پاکستان کې نور ځای کې دار ځ خپل نمائندای په کور دې نمودم خپل نمائندای څنګه د مو आवाज او چته یې هم ته کار کوي او هغه مو ته ترقی راو کی.
د قومي اسمبلی د کورمې چوکې ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالی شوی دا. هغه دا استعفا په اپریل کې له وزیر اعظم څخه عمران خان د لری کې دوه پر مهال ل یوسل درویش تو نور غړیو سره ورکړی و. په ملک کې دوه ورځې وړاندې د پنجاب صوبایي سیمله په دریو او د قومي سیمله په اتو څوکو ضمني انتخابات تر سره شول. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکې حاصل کړې. طارق رگزه مشال ریډیو پېښور.
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو پداس حال کې خبر پختونخوا په سواد کې د امنیت خرابې وځي په دارستو کې احتجاجونه را پارولي. پرون په مټا چوک کې په صوبه کې د واکمن ترک انصاف د سور لاندې هم یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچانو د سولې په حق کې شعارونه ورکړل او حکومت یې غوښتنه کوله چې د وسلوالو پر ضد د کاروایي ذمواري پولیسو ته ورکړل شي او د غلطه نور د پوځي عملیاتو څخه ډډه وشي. دا براسل کې دا چې په سوات کې د وسلوالو د هلوځلو په اړه راپورونه خپاره شوي او ځای پر ځای د ترګري پیښې رامنځته شوي دي. نور تفصیل نیاز احمد خان نه کوي.
سوات مټه چوک کې تحصیل ناظم عبدالله خان د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره ته وینا کې ویلي چې د ضلع سوات پوله د افغانستان یا بل هیواد سره نه ده لګېدلې. بیا څنګه د سیمې ته وسلوال طالبان راغلل؟ دوی مټه چوک کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کور ته نږدې یوې لویې مظاهرې ته وینا کې ویل چې د سوات امنیت دې پولیس ته حواله شي، ولس به ورسره مرستې کوي، دې سره به سیمه کې امنیت په ځای شي. مزارے کے شریک د سوات د مٹی اسیدونکو ڈاکٹر سید عبدان بچا وئی چیتی رسو میاشتو راسی د سوات ولس امن واڑی او کچری حکومت دی ولس ته امن ور نکړو نو دغه مظاهرو کې به بیا نور هم زیاتواله راشي.
منګه غختنه صرف در ریاست نه، در ریاست د ادارو نه، د دې هدف پورې د چې منګه امن راکې دا زمنګه حق ده. منګه بل زینه نه یو راغلی، بدقسمتی ده چې زمنګه پوره پختن بیلټ په دې شیز باندې په نخښره ده او داسې زونه ډیر زیات خطرناک دي ځکه چې پوره یو دور تیر شو، یو دویم دور راغی، بیا هم پختن بیلټ سپیشلی په دې کې ټارګټ شوی ده. زمنګه د غختنه ده چې منګه خلار شي نو منګه د ریاست اوسیدونکو منګه د ریاست ته حقوق د انسانيت ته جسر راکې او کدا سی ونه شي نو داسې بوشي چې یو نفرت ته هغه ډیر زیات شي او کم خلک چې غواړي نفرت او کم خلک چې د ریاست کمزوري کول غواړي دغه په خپل مقصد کې کامیاب شي.
اسواد کې د امن لپاره وخت په وخت مظاهره تر هغه وروسته شروع شوه. کله چې ستمبر د میاشتې نه وسلوالو د امن کمیټې غړي په نخښه کړل، دې تر څنګ منګوره کې ترهګرۍ په نوم پلار او زوی وجل شول او په چارباغ کې د سکول په ګاډي ډزې وشوې. د سوات امن په اړه د اکتوبر په 15 نیټه ودودې حال کې د حکومت لخوا لویه جرګه شوې وه چې وروسته ضلع انتظامی خبر خپور کړو او ویل چې د سوات امن لپاره سکیورټي ادارې تیارې دي او څوک به هم امن خرابېدو ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږستی تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شی. اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسعود زوی تیمور عالم مسعود ویلي چې د لړکی ورته ورکول کیږي او باید امنیتي ادارې د هغه او د هغه د کورنۍ حفاظت یقیني کړي. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه یو زده کوونکی دی او د کوم سیاسي ډلې یا ګوند سره تړاو نه لري. دا برسال کې دا چې د تیمور عالم پلار ډاکټر سید عالم مسعود لوړاندې وطن پرېښودی. یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته ویلي چې د تیمور عالم لخوا د اف آی آر درج کولو نه وروسته د هغه او د هغه د کورنۍ د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د اکتوبر په 13 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې تیمور عالم محسود وویل چې هغه په خپل د هیڅ یو تنظیم سره تړاو نه لري، خو د نامعلومه کسانو د دړکو او سارنی په وجه د سخت ذهنی فشار سره مخ شوې دي.
زما والد صاحب چې کله دلته وو تیر دو کال نه موږ ته تریټس ملاوېدل، خو دا تیر یوې میاشت نه ما ته تریټس دومره سیوا شوې دي چې زه کور نه نشم وتی، چې زه د کور نه وځم ما پسې مختلف ګاډیې شاته راځي، کله زما کور ته ګاډی راځي. زه جی یونیورسٹی ټاون کې سبق کوم، ټیلز د انسټیټیوټ آف لیګل سټډیز، د لا سټوډنټ یم، د تھرډ ایئر. زما ژوند ته سوچو، زما فیملی ته سوچو، دا سمپل خبره ده، ټولو ته پته را ده، د ذمہ دار به ریاست پاکستان وي او د انټیلیجنس ادارې وي.
د پی ټی ایم د پېښور ضلع کوارډینیټر ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امنیتی ادارو نه غوښتنه کوي چې د ډاکټر سید عالم محسود کورنۍ ته دي تحفظ ورکړي.
دې د تیرو دوو کالو نه تنګي او دا ټلیفونونه دي، او دوی کور ته کله ګاډی راځي، کله څو ثبوتونه ټول موجود دي. نو موږ د حکومت خلاف یو قسم تشدد نو دا یو 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 د احتجاج په شکل باندې ټول راغلي ودلته او دا مطالبه کوو د حکومت نوم او د دې ځای د انصاف خو خو نوم او د انصاف د ادارو نوم چې کم از کم په دې حواله باندې موږ ته یادي بچی ته او د کورنۍ ته تحفظ ورکړي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي په کار د امنیتی ادارې د هیواد وګړو ته د تحفظ ورکولو په لړ کې خپل آئینی ذمہ داری پوره کړي.
ګناه دا چې دا ډاکټر سید عالم زوی دی سپیشل برانچ والا دا اطلاع ورکړی چې تاسو ته خطر ده نو چې سپیشل برانچ دې ته اطلاع ورکړي په کار د سپیشل برانچ خپل پولیس او خپل الله حکام ته اطلاع ورکړي چې دته خطر ده نو دته تحفظ ورکړي.
تر دې دمه د تیمور عالم میسود او د پښتون تحفظ مومنت د دې خبري کانفرنس په ردعمل کې د پولیسو یا نورو امنیتي ادارو لخوا څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیمور عالم میسود ته د ورپېښو مسلو په اړه د هغه لخوا د حیات آباد په تاڼه کې د اف آی آر درج کول وروسته پولیس د ده د امنیت په خاطر د تیمور عالم میسود د تګ راتګ او د کور څارنه کوي. د پښتونخوا د اسمبلۍ غړی میرکلام وزیر هم دې خبري کانفرنس ته راغلی و او هغه په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو ځینې فعالان اوس مهال بهر هیوادونو ته تللي دي او په بهر هیوادونو کې د هغوی د هلو ځلو د کنټرول کولو لپاره دلته کې موجود د هغوی د کورنو غړي زورلې کیږي.
زما خیال هم دا دی چې کمې کورنۍ هم ډاکټر صاحب اوس د ملک نه بهر دی، نو چې کم هم کسان د ملک نه بهر شي هغې چې دلته څوک پاتې وي هغه دوی ډېرې اضافي زیات ځکه تنګوي چې هغه خلک هلته دوی په خپل کنټرول کې وساتي چې هغه بیا داسې مجلسونه او داسې پروګرامونه هلته نه کوي.
تیمور عالم میسود په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې که دا هغه دا مسله حل نشوه نو د وکیلانو سره د مشاورت وروسته به هغه بیا د عدالت د لارې د انصاف غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوزونکو غلام غوس تاسو رپورټ وړاندې کوو. راځو بلې موضوع ته. سوات منګور کې د خبر پښتونخوا ټرانسپورټ څانګې مشرانو سیمینار ته ویلي چې ټوله صوبه کې 50% لودګي د ګاډو له وجې جوړیږي او دغې لپاره صوبایي حکومت د ګاډو لوګي او شور جاچ اخیستو نظام جوړ کړی، خو بل پلو ټرانسپورټ اتحادیې مشرانو وایي چې د حکومت لخوا د لوګي او شور نه ډک ګاډي بندولو نظام کې خامي شته. سیمینار ته د مشرانو خبریال نعمت خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې برابر کړی.
سوات منګوره کې د خیبر پښتونخوا د ګاډو لوګي او شور کنټرول کولو ادارې ویټس لخوا سیمینار کې د ترانسپورت اتحادیې مشرانو او ډرایورانو ګډون وکړو. سیمینار ته د خیبر پښتونخوا ډایرکټر ترانسپورت قیصر خان وویل چې ټوله صوبه کې دا وخت 1,00,000 رجسټر ګاډي چلیږي، ورسره ملکن ډیویژن کې 3,50,000 نان کسټم پیډ ګاډي هم دي. دوی ویل چې کال 2000 کې نړیوالې ادارې هغه رپورټ ته وروسته چې پېښور کې 50% شور او لوګي د موټرو را جوړیږي، حکومت شور او لوګي کنټرول کول لپاره محکمه جوړ کړه.
زمونږ چې کم حیات آباد یا کی طرف ته کارخانه ډیر دي، دا چې کم ایریا وا دا زمونږ چې کم جی ٹی ایس بس سٹینڈ دی کې دا چې کم دا کلائمیټ چینج کم دا خطرناک لوګیو هغه ریشو تقریبا 70% دی. نو هغه نه پس بیا موږ دا ویټس پروگرام انټروډوس کو ته پروفیشنل گورنمنٹ دا هغه دی ډیزایر دی چې تاسو دا ټول چې کم دا زمونږ صوبه دا هغه کې غټ غټ چې کم ډسٹرکټس دي هغه ته تاسو لاړ شئ او ویټس پروگرام اویرنس کریئیټ کې ٹرانسپورٹرز د پاره.
سیمینار کې شریک پیر زبیر چې د لوګي او شور کنټرول کولو سواد برخي مشر دی وایي چې دوی د ټولو موټرو جاج اخلي او کوم گاډي چې زیات لوګي او شور کوي هغه بندوي.
مخکې په 40% باندې موږ گاډي پاس کوو، اوس په 20% باندې موږ یو گاډي پاس کوو. نو بیا هغه لپاره چیف سیکرټری صاحب دا ہدایت وکړي چې یاره تاسو په ټولو صوبه کې وګرځي او خلک ایجوکیټ کړي چې یاره پولوشن ولې د ګاډو نه روزي، په سوجه باندې روزي او د دې پولوشن په عوام باندې یا په ماحول باندې څه اثر دی. نو په عوام خدای چې لکه مختلف قسمه بيماري لکه د لنګ شو کې دغه شو سترګو بيماري شو یا پوزې دا ټول بيماري دی وجه کیږي. د دې نه علاوه په ماحول باندې چې ټول نلبي کې تاسو وګورئ نو په سواد کې چې ځا سیلاب کې راغلو یا تر نن ورځې پورې پاکستان چې هغه سیلاب نه لاو
سیمینار کې شریک د سوات رکشا یونین مشر جانزیب وای چې منګور خار کې دا وخت 11,000 رجسٹر رکشې ګرځي او ورسره هم دغه همرا غیر رجسٹر رکشې دي. دوی وای چې 100 روپۍ د رکشې د لوګي او شور چارج اغستو هر میاشت محکمې ته ورکوي.
منګه کزه مونږ رشکې لوګي کوي نو دا غي پروګرام زموږ سره شته مونږ کومول شو، خو مونږ ته د دې مونږ ته سپورټ هم پکار دی. زموږ سره سپورټ وکي، زمونږ سره سپورټ نشته. زمونږ جرمانه دا 100 روپۍ میاشت د فټنس، هغه زمونږ نه لیدا زمونږ سره زیاتې ده. نو د ټرک هم سل او زمونږ هم سل، دا اداره دا په دې کې دا فټنس والا ایم وی ده.
پسواد کې زمو چې ان شاء الله تعالی نور به سوګ دي چې کاغذونه خپل نه ډګي لګا څنګه چې موږ نه کوو نو موږ خو دې سره تعاون کوو خو زموږ سره حکومت تعاون نه کوي.
سیمینار ته ویل شو چې هر ګاډي مالک دې د یادې ادارې نه خپل ګاډي هر میاش په باقاعده توګه چک کوي. پوهان بورته د لوګي او شور کمول او مشورې ورکوي. دې سره به ماحول پاک وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د اکتوبر پر 14 نیټه د قومي اسمبلی پر اتو چوکیو زمینی ټاکنې به سویچ پکې اصل مقابله د تحریک انصاف او په مرکزی حکومت کې واکمن پاکستان جمهوری اتحاد ګوندونو ترمنځ وه. د تحریک انصاف مشر عمران خان په اته کې پر اوو چوکیو ولاړو چې پکې شپږ وګټلې. په دې کې درې چوکۍ په خیبر پښتونخوا کې وي چې درې واړه عمران خان د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمنډه دي د امیدوارانو څخه ګټلې وي. د تحریک انصاف کامیابي زیاتره کارپوهان حیرانه کړي دي او پاکستان جمهوری غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پښتني راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه ګوندونه دي چې زیات ولسی ملاتړ لري، نو بیا پښتنه راپورته کیږي چې دواړه ولې پر عمران خان وبایلله. دا او نورې پښتني په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او څېړونکي کاشف الدین سید او په د مشال ریډیو خبریال خالد خان. کاشف الدین سید له کلونو کلونو راسي خپل ډیر مسلکی کار د مذهبي ګوندونو په تیر بیا د جمعیت العلماء اسلام په سیاسي حالو ځلو او تکتنې ته تیر کړی، او خالد خان بیا له لسی زراسي د ملت پال ګوندونو په تیر بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاست له نږدې ساری. کاشف الدین سید صاحب او خالد خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسې خالد خان. تاسو په اجازه کزه کاشف تاور وسم. کاشف خان، سوال دا دی چې لکه ما چې تشریح کړي ستاسو لپاره، تاسو له ډېره وخت راځي خصوصا د خیبر پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونو باندې ستاسو نظر وي، خو په مذهبي ګوندونو او جمعیت العلماء اسلام باندې ډېر نظر دی. د عمران خان ګټل او دواړو پاټیانو ته شکست ورکول ستاسو د پاره د حیرانۍ خبره وا او کنه؟
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ صاحب. یقینا ستاسو د دې سوال جواب خو زما د پاره دا دی چې یقینا چې د چار صدی او د مردان په سیټ باندې د عمران خان صاحب ګټل یقینا چې موږ د پاره د حیرانۍ خبره ده. د پېښور په حوالے سره موږ ته اندازه کېده چې د پېښور نشست د عمران خان صاحب بیٹی هو زمونږ خیال دا او زمونږ اندازې دا وي چې مردان او چارسدا دا به ګټل عمران خان صاحب ته ګران. نو یقینا چې موږ په دغه باندې حیران یو.
داغه وجه څه و؟
په دغه کې
یعنی وجه څه و؟ تاسو ولې حیران شو؟ یعنی تاسو ولې مطلب د عمران خان ګټل تاسو ولې حیران کړی؟
یو خو حیرانتیا زمونږ دا وه چې د چار صدی د نشست جایزه موږ واخلو. نو د چار صدی دغه نشست یو طرف ته که تاسو وګورئ نو د ایمل ولی خان صاحب چې د هغې د کورنۍ خپل تعلق د چار صدی سره دی او دا څلورم نسل په سیاست کې دی دغه کو د باچا خان د کورنۍ، او دریم نسل په دغه نشست باندې الیکشن کوي. او بیا که موږ وګورو نو ایمل ولی خان صاحب د دغه نشست د ګټلو لپاره ډیر زیات محنت کړو، کلو کلی په کلی ګرځېدل و. دا هغه په مقابله کې عمران خان چې صرف دو جلسه او په خپل باندې راغې. د دې سره سره یو بل نقطه هغه دا و چې د عوامي نېشنل پارټي چې کوم اتحادي بل جماعت ته جمعیت العلماء اسلام، نو جمعیت العلماء اسلام هم په 400 کې یو ډیر مضبوط قوت لري. او د ماضي چې موږ وګورو نو مولانا حسن جان صاحب او مولانا ظہر شاہ صاحب درې ځلا دغه د قومي اسمبلی نشست دا ګټلې ده. بیا لکه ورته وړاندې چې کوم د بلدیاتي انتخابونه شوي دي، په دغه بلدیاتي انتخابونو کې عوامي د جمعیت العلماء اسلام چې کوم امیدوارانو د هغوی په ګڼ شمېر بلدیاتي ادارې او تحصیل چیرمنشپ ګټلې ده. او بیا موږ دا هم کتل چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان راغی او هغه په چار صدی کې جلسه وکړه، تقریر وکړه، خپل کارکنانو ته خصوصي هدایات هم جاری کړو. نو دغه صورتحال ته چې موږ کتل چې د الیکشن چې کوم حالات دي، د کومنګ د تیر الیکشن یعنی د 2013 د الیکشن حالات کومنګ ګورو، او بیا هغه ووټونه مونږ سره حسابه وو نو پاغې کې مونږ ته داسې ښکارېده چې که دغه دواړه پارټۍ او دغه دواړه جماعتونه را یو ځای شي نو دا عمران خان صاحب ته یو سخته مقابله ده. هو زمون دغه اندازه چې و غلطه شوه لکه تاسو ګورئ چې په تیر الیکشن کې په دغه نشست باندې په دې باندې د جمعیت علماء اسلام امیدوار چې هغه وخت کې د متحده مجلس عمل په ټیکټ باندې وو مولانا محمد گوہر شاہ هغه 8000 او 300 ووټونه اخیستي ورسره اسفندیار ولی خان صاحب د ایمل ولی خان صاحب پلار هغه 16000 او 800 ووټونه اخیستي او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم امیدوار اگر چې هغه داسې غیر معروف امیدوار او آفتاب عالم هغه 10000 او 1400 ووټونه اخیستي د تاسو ګورئ چې
تقریبا یعنی دا پی ڈی ایم چې دی پی ڈی ایم چې نن کوم ایمل ولی خان درولې دی په تیرو انتخاباتو کې په مجموعي توګه 100000 ووټونه اخیستي دي تقریبا
بالکل 100000 ووټونه اخیستي او د هغه په مقابله کې چې کوم د فضل خان د پاکستان تحریک انصاف نه هغه 3000 ووټونه اخیستي نو موږ اندازه دا وا چې را دا ووټ په پول شي نو په دې کې پکار ده چې ایمل ولی خان صاحب وګټي دغه الیکشن کې یو خبره دا وا
زه وایم کاشف خان ماخه چونکه بحث د نیمه غنټه دی نو زه دغه تاسو کوم سوالونه جوابوي زه په سوال کې کوم مونږ به مردان تم تلو خو چونکه خالد خان انتظار کوي نو بیا هم زه تاسو ترازمه که تاسو اجازه وي زه به خالد خان ته ورسم مننه او خالد خان کاشف وی چې دا د دوی د پاره د حیرانتیا خبره وه آیا تاسو په یو دوه جملو کې وایس تاسو د پاره د حیرانتیا خبره وه د عمران خان ګټل د ایمل ولی خان مولی قاسم شاه او د بلور غلام احمد بلور بایلل
ډیر مننه زه خوایم چې په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په دلته په خیبر پښتونخوا کې حکومت او بیا عمران خان چې کوم جلسو کې کوم دغه بیانیه وه او هغه د شروع ورځې چې کومه خبره کوله د پی ڈی ایم د لیډرشپ خلاف یا د عوامي اسٹل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نو هغه جاری ساتلې وه هغه چې کوم خبره د مخکې نه کولې همغه شان هغه خپل کمپین بیانیه ساتله نو په داسې حالاتو کې خو دا زه نه وایم چې لکه حیرانتیا خو نه ده خو هغه چې کوم خبره کوله هغه چې کوم د خلکو ذهنونه جوړ کړي دي د یو خو هغه د کوم مخالفین چې دي هغه د خلکو ته عام ولس ته داسې دا کړي دي چې لکه دوی ټول عمر دغه ملک لوټ کړی دغه حکومتونو کې چې دي راغلي دي دوی کرپشن کړی دی او هغه دغه خبره هر وخت کوي او اوس هم کوي چې هغه په حکومت کې نه هم کړی ده نو په داسې حالاتو کې چې د دې دلته حکومت هم دی دا تورونه هم پرې لګېده چې د مخالفینو لخوا چې دوی دغه وسایل د حکومتي مشینري استعمالوي یعنی ظاهره خبره ده چېرته وزیر اعلی لاړ شي کله چې وزیران وي نو د هغې خامخا اثر وي نو زه خو یم چې څنګه کاشف خان خبر وکړه دا پېښور والي سره خو ډېره څرګنده وه چې دلته ګور د ښار او د کلي اوټ کې ډېر زیات فرق دی د چاسدې حالات چې دي نو هغه ټول کلیوالي سیمې دي په پېښور کې زیات تر تعلیم یافته او د ښار هغه کم د اوټ یا نظریه چې وي هغه بدل وي دلته یو خو خبره دا ده چې دوی سره عوامي سلطاتۍ سره نور ګوندونو هغه څه ملاتړ یا مرسته
همدې ته زه راځم خالد خان تا خالد خان تاسو ما خاصه نقطې ته اشاره کوم دغه به از ما بل سوال ویل تاسو زخه که تاسو اجازه وي زه به را کاشف تور سم بیا به تاسو ته راسم سمد مننه کاشف خان تاسو خبره کوله هغه کې یو سوال لادی لکه څنګه چې خالد خان مرته اشاره وکړه چې دې سیاسي ګوندونو له یو بل سره کومک یا مرسته ونه کړای سو زما د پاره سوال دادی خو بل خبره خالد خان دا کوي چې د عمران خان چې کم انتخابی کمپاین کې کم بیانیه دغه دومره زوروره ده چې هغه د خلکو ذهنونه جوړ کړي نو تاسو د پاره آیا په پاکستان جمهوری اتحاد کې دننه د یو بل د مرستې نه کولو د دې سبب سوز دوی شکست وخوري او کنه د عمران خان بیانې ډېره مضبوطه وه
کاکر صاحب ګوره دا یو خبره خو چې تاسو هغه وختي سپیسیفیک سوال جواب ما هغه خبره وکړه خو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د خالد خان دا خبره چې دا خو یو یعنی مختلف فیکٹرز دي مختلف عناصر دي د الیکشن او د دې د نتایج او د کټیو د تاوان نو په هغه کې چې کم بنیادی فیکٹر دی هغه د دو جمع دو چار پشان ته واضح دی چې عمران خان خپل بیانیه هغه اولس تر سوال ده او هغه خپل خبره باندې خلق پوری کړی دی او بیا دا کارکون هم خلق پوری کړی دی دا دې کې خو شک نشته دي خو دې سره سره موږ نور عوامل هم ګورو او په هغه کې سب پر صحدہ پوری دا خالد خان دے خبر سرا پر دے انداز کو اتفاق کوما چے دا پی ڈی ایم جماعتونو سا کرداروں مشترکا خو پلان دے لیول باندے منگ دا کارکن جذبہ قتل دا او دا ماضی کمن الیکشن او گورو اتحادون او گورو نو التا اختلاف نویت بدلو دلتا کدا عوامی نیشنل پارٹی کارکن دے کدا جمعیت علماء اسلام کارکن دے کدا مسلم لیگ نون کارکن دے کدا پاکستان پیپلز پارٹی کارکن دے دا اغا اختلاف دا عمران خان سارا بیل دے او اغا دیر زیاد سخت اختلاف دے نو کارکن ہو خپل کوشش کرے دے یو خبر بس اختیار سے تا دا دام پرسکن کے تاتے کہ ہمیشہ دا پارا اتحادوں نے جوڑی دی نو چکم ہارڈ کور کارکن وی دے اتحاد طرف سے دی کم جمعیت علماء اسلام کے کم ووٹ اصلی دے پاگے کہ صرف داغہ دا کارکن ووٹ نہیں پاگے کہ نیوٹرل ووٹ ہی پاگے کہ عام خلق کی اگر جمعیت علماء اسلام نے ووٹ ورکی اس اگر عام کارکن بیا پہ جمعیت علماء اسلام پسی بلے پاٹے طرف سے نزی جمعیت علماء اسلام نے ورکی وہ بلے پاٹے لے نہ ورکی وہ پدے کسی ہو بلے خبر اجیتا سکوما واغہ دا چی دا تی ڈی ایم دا جماعتنو مشران و دلچسپی پدے الیکشن کے ندا خود لے نکتاس ہو گو رہے کہ پتا سے حالاتوں کی چی دا الیکشن دا حکومت تا پارا دا حکومتی اتحادی جماعتنو دا پارا دا مرگ جون مسئلہ وا یا دا عزت بیدتے مسئلہ وا مریم نواز صاحب لانا لندن تلانا ٹک شو جی بیا تاسو وګورئ چې دغه جماعتونو چې کم بیا د دویم درجې لیډرشپ ته نه د هغې په دې الیکشن کې او په دغه حلقو کې څه دلچسپي وه نه د ښکاره کړې بیا د پېښور نشست خبره که موږ کوو نو د پېښور په نشست کې خو عوامي نیشنل پارټۍ هم د خپل امیدوار سره کومک په هغه انداز نه دی کړی په کم انداز کې د ایم ایل ولی خان سره کو او ځکه دلته د لیډ مارجن هم زیات دی او کاکر صاحب تاسو ته بل خبره وکم په 11 اکتوبر باندې په پېښور کې د پی ڈی ایم جلسه یې خو دې شوی وه او دغه جلسه زمونږ د معلوماتو مطابق په دې وجه ملتوي شوه چې حاجي مولا محمد بلور صاحب مایوس شو د خپلې پارټۍ د کارکنانو او د مشرانو نه او هغه په دې یریده چې دا جلسه کوه په خیبر بازار کې کیدونکې د ندا به ناکامي نو هغه دغه جلسه ملتوي کړه نو په پېښور ښار کې تاسو ماته وګورئ چې په 31 کې د ایم ایل ولی خان صاحب دوبای صدر د خیر دی هغه ته به مونږ دا یو دغه ورکو چې هغه خپل الیکشن کوو خو د عوامي نیشنل پارټۍ نور مرکزی قائدینو بلور کې صاحب دومره جلسې کړې وي
نا خو میا افتخار خو سره و کنه میا افتخار حسین او
دا هغه په جواب یاره جیس دې لګو جلسو کې هغه انداز باندې نو کومه د چستی د عوامي نیشنل پارټۍ لیڈرشپ دا ایم ایل ولی خان لپاره خودله خو د دې سره د تاسو ته بل خبر وکم د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي قیادت هم د بلور خاندان نه ایلې شاو دي له شکې دي او د هغه په مختصر الفاظو کې بدا هوا ما چې مونږ سره غوې دا خبرې کوي چې بلور خاندان په دغه د پېښور خار په حلقه کې بل چاته د مداخلت کولو حق نه ورکي او اجازه نه ورکي د دې وجنه ایلې نن نه کومه دا وایم چې د عوامي نیشنل پارټۍ د نن نه خپل اختلافات هم شته د بلور خاندان او د عوامي نیشنل پارټۍ د قیادت اختلافات شته او دا غي نتیجه په دغه کې راوته چې دلته د ګټې او د تاوان مارجن هغه ډیر چې ده نه تقریبا 20 سره
سمونه
ده او بیا د خالد خان دغه خبره سره بالکل اتفاق لرمه چې دلته کې تعلیمي افسه طبقه زیاته ده او دلته یوت زیاته او دغه یوت چې ده دغه ځوانان چې دي نو دا په ګنش میر کې دی او زه به تاسو یو بل خبره مو کوم ما ته احساس ته تاسو دا طرف ته خالد خان طرف ته
سم تاسو پر
دا وایم چې د 2013 په مقابله کې کاکل شه په دې اوټونو کې 2000 اوټونو زیات شوی دی یعنی نو رجستریشن شوی دی او تاسو خپل اندازو لګی چې دا 2000 اوټونو دا هم د ځوانانو لکه چې نو به اصل لسلم شوی نہ داغی بدوتوں اندراج شوی 82969 ووتونه دا 2018 نه رښتو په دې حلقه کې اندراج شوی دی. ظاهره خبره دا هي फायदा هم عمران خان او تحریک انصاف
دا تاسو کاشف خان تاسو ډیر مهمه نکته په دې اخر کې راپورته کا خوزه خالد خان تاسو راځم تاسو مخکې خبره وکړه چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې کوم پارټیان دي هغه شامل دي هغه طرف ته تاسو اشاره کوله ما په منځ کې ولې خو کاشف سوس کاشف خان چې کوم خبر راپورته کې خپل این پی کی په داخلي توګه باندې ځینې داسې خبرې دي چې هغه کده شکست نه وي کم از کم د زیات شکست په حساب باندې دغه معنا دی نو تاسو هم په دې حواله باندې کوم نظر لرئ خپل؟
بالکل دی چې کوم خبرو کا نو هغه یو خدا دی چې په پیښور کې پاکستان جمهوریت غورځنګ یا عوامي نېشنل پارټي دا چې لوی جلسه یا غونډه ونکړه خو یو خبره دا ده چې په پیښور په سیاست کې د بلور خاندان چې سوم پاپولر دی نو هغه مرا زویم چې نه امل ولی خان نه میر حیدر هوتی دا نور دومره پاپولر نه دي څومره چې دوی دلته په پېښور کې دي ځکه ایون چې تیر وختونو کې مونږ کتلي دي چې دوی د ولی باغ په مقابله کې بلور هاوس ته ډېر زیات ترجیح ورکړی ده. یو خو دغه وجه ده چې خو بله وجه څنګه چې ما مخکې مو وه کاشف خان هم ورته اشاره وکړه چې اوس راغلي ځوانان دي دا کوم یوت چې دی پاکستان تحریک انصاف سره هغه ډېر زیات متحرک وو هغه ډېر زیات لیزلې وي او عوامي نېشنل پارټي سره یو خو د دغه کمی دی بل د خلک بدلون غواړي ځکه دا ضروري نه ده ډېرو خلکو سره زموږ خبرې شوي دي نو هغې وایي چې ټول عمر به دغه بلور خاندان وي یا که به بلور خاندان کې ویم نو دا بلور حجی چې غلام احمد بلور د ډیر وخت نه دغه سیاست او دغه الیکشن کوي هغه اوس ډیر زیات کمزور دی یو خو هغه عملی کمپین نشي کولای لکه هغه وخت هغه اوس په همشا ګرځي په کونټه او دغه هغه وجود هغه اختیار هم نه ورکوي نو یو خو دغه ده خو بل ضروري خبره چې کوم وخت ما کوله تاسو هغه بیا دغه خو په پېښور کې دوی سره لکه د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې دی د دې اړه هیڅ داسې دغه نه شوې لکه اوس هم کوم څه خبر کې وره صرف د عوامي نېشنل پارټي پوسټر به د دې بیرغونه به د دې جندې به تاسو وونه وینئ چې را جمعیت العلماء اسلام ترته صدا کې د دې په حق کې بینر لګولې دي هغه جندې دي یا د پاکستان پیپل پارټي یا د پاکستان مسلم لیگ نواز نو دلته کې الیکشن شوې دي نو هغه صرف د عوامي نېشنل پارټي کارکونانو کړی دی دا ټول هل ځل چې وي دا کمپین چې نو دا ورکر کوي او هغه ورکر کوي چې هغه اوټر راولي بل دا خبره ده دا ځمني الیکشن چې زه ورته ګورم نو دا یو وهم میچ و لکه دا عمران خان نه پاس شوی دی هغه مخالفین هم پاس شوی نو خلکو ته پته وه چې دا صرف د شپږو میاشتو لپاره راتلونکي کال کې به بیا عمومي ټاکنې وي نو دیکھ کې هغه واضح او دغه نه وي چېره سړک به جوړو یا نور ترقیاتي کارونه به کوو دا یو داسې بنیاد باندې وه چې لکه صرف هغه کس اوټه چولې دی چې هغه خپل لیډر سره یا خپل کنډیډیټ سره
مننه خالد خان. کاشف خان خالد خان خو ځینې نور اړخونه مو څېړل خو تاسو دواړه ما خیال په دې باندې په تجزیو کې متفق یاست یو خو د ځوانانو ووټ زیات شوی دی چې هغه زیاته ګټه عمران خان یا تحریک انصاف ته تللې ده. دوم دا دی چې په پارټیانو کې داخلي که هغه این پی ذکر وکړي په جمعیت العلماء اسلام خیر رڼا نه واچوله که په هغه کې داخلي څه مسله وي دا او درېیمه دا چې دا پاکستان جمهوریت غورځنګ چې وو هغه له یو بل سره هغسې کومک ونه کړی چې څنګه ورځه ختمه کېده. په دې درې خبرو تاسو داسې ښکاري چې متفق یې. نو آیا ستاسو په خیال باندې که راتلونکي عام انتخابات چې راتلونکي کال به کېږي دغه درې واړه خامیانې دا پارټیانې یا دا ګوندونه اوس احساسوي او د دې دپاره یو ریسپانس ورکوي که نه؟
کچر دغه سیاسي جماعتونه د پی ډی ایم په شکل کې تاسو خبره کوي کچر هغه ته دا احساس وي او هغه د دې خپل غلطو جایزه اخلي او صرف دا نه چې په حکومت باندې تور لګي چې دھاندلی شو او سرکاری وسائل استعمال شو یقیناً سرکاری وسائل استعمال شوی دی داغه کې شک نشته خو دغه جماعتونو خپل تیاری ته ډېره پاره سره کړې والا کسان چې ما مخکې ارزو کو چې یو طرف ته مونږ د پی ڈی ایم د جماعتونو عدم دلچسپی خایو نو بیا د یو یو جماعت تاسو هم وګورئ آیا دغه جماعتونو لکه زه به د مردان د نشست خبره وکم آیا د مردان د نشست لپاره د جمعیت علما اسلام قیادت هغوی سه حکمت عملی جوړه کړې وه مضمون ته په نظر ناراضي یو جلسه مولانا فضل الرحمان صاحب وکړه او نور د جمعیت علما اسلام قیادت هغه ټیک ته د کارکون په لیول باندې یا د ضلعي قیادت په لیول باندې خو هلې ځلې وي خو داسې ښکاري چې هغې دا خبره ډېره اسانه اغستې وه ډېره ایزي یې اغستې وه او کم شخصیت کې هغې راړوندې کړې وه نو بس هغې وی چې هم صرف په دې شخصیت باندې به کار وشي خو هغه اونه شوه او بیا به زه هغې خبرې ته راشم چې عمران خان په کم انداز باندې خپل کمپین کوي د نوې دور د تقاضو مطابق هغه د سوشل میډیا استعمال کوي او بیا په خصوصي توګه د ځوان کل د پاره د هغه سره خبرې اترې شته زمونږ د پی ډی ایم د زړو جماعتونو سره د هغې سره د ځوان کل د پاره څه پروګرام دی او څه پیغام دی مونږ ته په نظر نه راځي چې هغې په ځوان کل باندې کار کوي او د هغې د پاره د دې سره څه خبرې اترې دي عمران خان سره د ځوان کل د پاره خبرې اترې شته او دغه ځوان کل هغه بیا خپل پلار مجبوره کوي دغه ځوان کل خپل مشران مجبوره کوي او دغه ځوان کل د خپل کور زنانه مجبوره کوي او تاسو یو خبره بل حکم چې د مردان په نشست باندې د مولانا محمد قاسم سے موقف دا دی چې مونږ مردانه پولینګ سټیشن ټوله ګټلې دي او په زنانه پولینګ سټیشن باندې مونږ ته شکست شوی دی نو تاسو د دین اندازه لګوي چې دغه جماعت د زنانو پولینګ سټیشن ته دا یو حقیقت دی دغه حقیقت ته انکار نشي کېدای د دې لپاره دا غي د پاره سره تیاری و هیڅ تیاری مو سره نه و لکه دا غلطه او بیا په خصوصي توګه دا ګلم چې ځوان کول به اډریس کول غواړي ځوان کول به متوجه کول غواړي نو اله بکیږي کله دا تاسو ته چې ما کوم پرسنټیج وو دا پیواز په پېښور کې نه دی دا تاسو وګورئ جی دا په ان 24 کې اون ازاسوټ 80000 رجسٹر شوی دی او په ان 22 مردان کې هم 81000 نوی ووټ دا رجسٹر شوی دی او کومو ګورلو په دې یو کال کې چې دي چې نورم لکه څنګه وروګوتونه رجسٹر شي او دغه بند ځوان کولو وټونی نو بس بیا اندازه کوي چې خبره به تر طرف ته ځي ها یو خبره کیږي چې د عمران خان سے کریزمیټک پرسنلټی په دې کې خپل کردار ادا کړی دی نو دا یو خبره به وي چې پر روان الیکشن کې به ایمل ولی خان صاحب ته د 400 سړی مدې مقابل وي د بیا به د مقابلې انداز بدل وي مولانا قاسم صاحب ته به د تخبی او د شیرګړ امیدوار مدې مقابل وي بیا ممکن ده چې دا غي انداز بدل وي آسان بنل جی
دا ډیره مهمه نقطه تاسو د اخیری دوی ډیره مهمه نقطه راپورته کړي خالد خان لکه کاشف خان چې وایي کنه یو خدا ځوانانو وټونه ستاسو لکه ما وویل ستاسو په دې متفق کوي او بل نقطه مهمه دا د خزو چې کوم پولینګ سټیشن دی په هغه باندې ډېر ته توجه نور کول یا په پارټیانو کې دننه اختلاف یا به پی ډی ایم یو ځای کېدل نه ستاسو خپل معلومات څه دي چې آیا دغه پارټیانو ته که دغه نیمګړتیاوې دوی په ګوته کړي وي دا احساس اوس شوی دی او دغه د رفع کولو ختمولو لپاره یو څه ستراتیژي یا کړنلار لري خالد خان مخل خالد خان ټلیفون پریسو خو بهرحال زه کاشف خان تاسو ته بیا راځم هغه کې یو بل سوال دا دی که پر دې باندې لږ رڼا واچوي هغه دا چې خپل آیا دوی ته دغه د صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف پاتې کېدل څومره ګټه رسولې ده
یقیناً چې ډېره ګټه وته رسولې ده لکه څنګه چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی دی نو د سره موږ اتفاق لرو چې یقیناً چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی دی
یعنی د دې لپاره ثبوت شته دی ثبوت هم شته چې راځي
چې هلیکاپټر استعمال د صوبایي حکومت هلیکاپټر تاسو ته په فضا کې ښکاري چې دا کې نه ګرځي د دې نه یو بل ثبوت څه کې دي چې د یو امیدوار ته د هلیکاپټر او د سرکاري هلیکاپټر د صوبایي حکومت ته هلیکاپټر سہولت حاصل دے تو آیا دغه ہیلی کاپٹر د ایمل ولی خان د پاره اویلیبل او د مولانا قاسم یا د حاجی غلام بلور د پاره اویلیبل د دې سره سره مونږ دا مو قتل دا مونږ په مردان کې هم قتل دا مونږ په پیښور کې هم قتل چې د جلسو فلیکسز او د غي بینری د بلدیاتی ادارو او د سرکاري ادارو د کارکونانو د اهلکارو په ذریعہ باندې ولګول شو. نو آیا دغه سرکاري وسایل ندی بیا موږ دا مکتل د مولانا قاسم چیر سره د الیکشن فورس زما په خپل خبرې وشوي او هغه دا وی چې په ډیرو ځایونو کې د زنانو په پولیس سټیشنو باندې د استادانو په ځای باندې لیډی هیلث ورکرز یا لیډی هیلث ویزیټرز دا ری تعیناتی د پولینګ اهلکار په حیثیت باندې شوی دا او دا نیخ په نیغه د صحت محکمې زیر اثر راځي او هغه ته باقاعده هدایات ورکړي شوی دي. د دې سره سره داسې نور هم سیزونه شته چې سرکاري وسایل خو زه دغه کاکر صاحب ډېر اهمیت ځکه نه ورکوم چې دا همیشه کیږي چې کله هم حکومت وي نه هغه په سمه طریقه باندې د سرکاري وسایلو استعمال کوي. او زه دا ګړم کم سیاسی جماعت د حکومتي امیدوار مد مقابل الیکشن کوي نو دا څنګه خبر نه ده پکار ده چې اغه دا خبره مد نظر اوساتی او د دې متبادل یا د دې د ټول د پاره غیر حکومت عملی خپل کی
خو دې کې کاشف کاشف خان زمهنس کی ځکه دانګم چې ما سره ټول یو نیم دوه منټه دی خو پکې سوال تاسو راپورته کې او زماتم زین تراغي هغه دا چې دا نور پارٹیان خو چونکه داسې پارٹی دي چې سټوډنٹ وینګز یا د طالب علمانو یا د زده کوونکو خپل خپل وینګز لري په تعلیمي ادارو کې د مولانا فضل الرحمن چې کومه جمعیت علما اسلام ده د دې پارٹی خو زیاتره چې دا په مدرسو باندې ولاړه ده او د مدرسو څخه بهر چې کوم ځوانان دي د دې د راغب کولو په حساب په واغو ته چیلنج وي کبنی
بالکل دا یو ډېر غټ چیلنج چې هغه د مدرسې نه بهر چې کوم ځوان دی نو دا به دې څنګه راغی خو زه به تاسو یو بل خبره کوم دا په مدرسه کې چې کوم طالب علم دی دا هم ځوان دی
کنه
دا ځوان په جدید انداز باندې متحرک کول او دغه ځوان ته د نن دور د جدید تقاضو مطابق هغه ته ټولز خول دا هغه تربیت کول او هغه ته دا چیزونه ولې تاسو کاکر سره پخپله په یو وخت کې نه دي کېدلی چې جمعیت علماء اسلام چې کوم سټوډنټ وینکو جمعیت طلبه اسلام هغه څومره فعال
وو
هغه ولې غیر فعال دی
بالکل
جی نو زما په خیال دا یو چیلنج خو دی چې بهرنی د مدرسې نه بهر ځوان به دې څنګه متوجه کړي خو زه خدا ګړم چې کدی دا د مدرسې طالب علم د دې لپاره تیار کړي چې دې جدید ذرایع د میډیا په حواله سره د سوشل میډیا په حواله سره د خلکو د مسایلو طرف ته په جدید انداز باندې یا به دا وایم چې انلایټډ سوشل اپروچ
کاشف خان ماته او تاسو خبره کاشف خان بل دا دی چې د مدرسې ځوان خو په یو حساب باندې حق لري چې حالت د پیپلز پارټي مې اکسس وسی د جمعیت علماء اسلام د ان پی غم وشي او نور پارټي مسلم لیگونو نه وشي دا سي امکان وی چې په دې ځوانانو ته د مدرسې طالبانو ته د نور پارټي ځانو نه ورسي یو منټ
بالکل کتا سو وګورئ چې نه دا عوامي نشل پارټي یو علما وین جوړ کړي دی او پاره کې هم ګنشمیر علما شته نو په کار کې دا خلک ورسي ورته ځان او داري چې کم په مسایلو باندې ځان پوهې کی داري په مزاج باندې ځان پوهې کی او داري د ضرورت او تقاضا ته ځان پوهې کی په دې څه پابندې ما په خیال باندې نشته
ډېر مننه کاشف خان ډېر مهرباني ستاسو په دې بحث کې برخه سره وخت زده غړي ته ګورم وخت هم دومره خو ستاسو او د خالد خان ډیره مننه په بحث کې برخه واسطه خروج مهرباني خدای پام
ډیره مهرباني
په مخه شه اوریدونکو د خالد خان د ټلیفون کرشه پریس و نو ومن کړای سوچ لاغ سر بیا خبري وکول البته د بحث د دې د پاره وسی په پاکستان کې د اکتوبر په 14 نیټه د قومي اسمبلی پراتو چوکي زمونی ټاکنې شوی چې اصلي مقابله د تحریک انصاف او پاکستان جمهوریت اتحاد ترمنځ و د تحریک انصاف مشر عمران خان پاتو چوکي کې پر اوو چوکي ولیاړو شپږ غټلې وي په دې کې درې په خیبر پښتونخوا کې وي سپیکر عمران خان د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې امیدوارانو ته شکست ورکړی د تحریک انصاف دغه بریا زیاتره کارپوهان اراده کړي او د پاکستان جمهوریت غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پوښتنې راپورته کړي جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا په مهمو ګوندونو کې دا پوښتنه دا ده چې دغو دواړو ګوندونو ته ولې عمران خان شکست ورکړي دا نور پوښتنې مو په دې بحث کې څېړي مېرمالم وو په پېښور کې خبریال کاشف الدین سید او د مشال ریډیو خبریال خالد خان بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي
پلار تمی بابای وطن زم جنون پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن تمی مور یتم پلار تمی بابای وطن زم جنون پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت وطن پسرلے بشی بلونا باغوڑی